الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما صدق الله مولانا العظيم محترم دوستانو نن ورځ بیان د شیطان د دشمنی په اړه باندې بیان کیږي چې ابلیس شیطان زموږ تاسو سمری درون دشمن دی او په هیڅ وخت کې د نشاته کیږي د دې دشمنی څخه د په هیڅ شکل نشاته کیږي امام غزالی رحمه الله فرمایي چې دا داسې دشمن دی ابلیس چې نه پر رشوت باندې شاته کیږي د خپل دشمنی سره نه په شراغلاستو په دوستی باندې شاته کیږي په هیڅ شکل په دنیا کې چې د یو چا یو څوک دشمن جوړ سي چې هغه یو شیګڼه ورسره وکړي یو احسان ورسره وکړي نو هغه دشمن په دغه خپل دشمني کې یو څه نرموالی راولي یو څه نرمښت راولي دا خپل شدت څخه لږ شاته کیږي یوازینی دشمن ابلیس د بني آدم دشمن دی چې په هیڅ شکل باندې د دشمني څخه نه شاته کیږي نو امام غزالی رحمه الله وایي چې دا نو درون دشمن دی دا د روحانیت دشمن دی دا د ایمان دشمن دی باید چې مؤمن مسلمان د هغه و دشمنی ته آماده وي د هغه و گزارونو ته آماده وي باید چې په خبر کې ځان علم ور باندې راوړي یعنی که چیرې داسې وي چې یو غل یو دشمن د یو چا کور ته ور اوړي که چیرې دغه غل خبر سي او یا دا دشمن خبر سي چې دا د کور خاون او څښتن چې دی هغه آگاه و خبر دی نو بیا دا غل او یا دا دشمن ولې کور ته نور او ولې وایي هغه خبر سوی دی د وړاندې څخه خبر ترلاسه کړی دی چې داسې یو دشمن راتلونکي مګر یو انسان بني آدم دی مسلمان دی چې هغه په غفلت کې د دې دشمنی څخه لویږي باید چې مسلسل په دې دشمنی کې دی نوي نوي معلومات ترلاسه کړي او باید چې ویښ او بیدار ورته اوسي اوس دا د ایام را روانې دي د مبارکې ورځې د رمضان مبارک ته میاشتې د روژې یوازنی مقصد هم دا دی چې نفسانی غوښتنې نفسانی قوتونه هغه د عبادت ته د رب العالمین ټټ سي او کمزوري سي کم بغاوتونه چې نفس اماره کړي دي او که یې هغه ځواک او هغه مستي او هغه غرور یې ور ختم کړي په لوږه او په تنده باندې سو دی د رب تعالی و عبادت ته ډېر شوقمن وګرځېږي ډېر آمدګي ښکاره کړي نو د ابلیس یو لار خو هم دغه نفس اماره دی د ابلیس راضي و نفس اماره و د سرغړونی او بغاوتونو ته د رب تعالی جل جلاله د عبادت څخه آماده کړي نو د روژې یوازنی مقصد هم دا دی چې هغه حیواني نفس د انسان هغه سرکشه نفس د انسان هغه وځپل سي هغه ټټ کړل سي د رب تعالی عبادت ته آمادګي وشي یوازنی هدف هم دا یعنی بیا هم دا د روژې مقصد دا سوګر سره چې مقابله د شیطان سره به چې وسی د نفس اماره سره مقابله به چې وسی اوس نن ورځ موږ تاسو موعظه هم په دې بنا ده چې موږ د دې دشمن سره مقابله کوو باید چې د دې دشمن د گزارونو سره او په هغه لارې چې دی په مؤمن مسلمان په ایمان او پر هغه روحانیت باندې گزار کړي باید چې هغه ځایونه موږ تاسو په نښه کړو او وی پیژنو او بیا احتیاط وکړو رب تعالی موږ تاسو و دې دشمنی ته څه ډول آماده کی یعنی دا قرآنی الفاظ چې موږ تاسو واورېدل او تاسو په وړاندې تلاوت سول په هغه الفاظو کې داسې یو مفهوم یو معنا او یو پیغام پروت دی چې باید چې مؤمن مسلمان دا دشمنی ضرور او هرومرو وکړي ولې دا الفاظ د دې غوښتونکي دي په دې کې یو دورای پیغام پروت دی چې باید چې مؤمن مسلمان وشي د دې پیغام د شر او شانوالي د پاره به وړاندې یو بل مثال حمزه تاسو ته پیش کړم رب تعالی چې څه وخت د فرعون په وړاندې د دشمنی د کولو چې موسی علیه السلام او بنی اسرائیل د فرعون و دشمنی ته آماده کول څنګه ورته وویل او دا فرعون او دا فرعونیان چې قبطیان دي دا څنګه خلک دي یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و دا فرعونیان چې داسې خلک دي دوی ذبح کول ستاسې اولادونه نارینه او پرېښول یې ژوندي ستاسې لوڼې یعنی په دغه الفاظو کې دا پیغام موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام ملګرو اتباعو ته پروت دی چې دا فرعون او فرعونیان سخت ظالمان دي. ولی یو معشوم بچی او اولاد هغه په داسې حالت کې چې هغه ډېره کوچنی وي او وړ وي په هغه حالت کې ذبح کول او حلالول او ښځینه بیا ژوندي پرېښول دا بې شمېره حلال کړه ذبح ہے. نو رب تعالی و موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام و اتباعو ته وایي چې تاسې د فرعونیانو سخت دښمنان دي ستاسې دا پیغام ورکوي چې وایي چې تاسې په دښمنۍ کې وایي چې تاسې سخت اوسېږي او دوی د خپل ځان دښمنان وګڼي لکه څنګه چې دښمنان مو دي. ولی یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم دا فرعونیان داسې خلک دي چې ستاسې نارینه اولادونه ذبح کول او ذبح کړي دي او یستحیون نساءکم. نو په دې آیت کریمه کې دا پیغام پروت دی چې وایي چې ستاسې سرسخت دښمنان دي وایي چې داسې دښمني ورسره وکړي لکه څنګه چې د دې موضوع په اړه کوم آیت کریمه ستاسې مخ ته تلاوت شو چې رب تعالی فرمایي یا بني آدم اے بني آدم اے انسان لا یبتننکم الشیطان شیطان تاسې دوکه نه کی خطا مونباسي د رب تعالی د عبادت سموانړي د رب تعالی د طاعت سموانړي لکه څنګه کما اخرج ابویکم من الجنه لکه څنګه چې ستاسو مور پلار آدم او حوا علیهم السلام هغه ویستل د جنت څخه او دالاته د جنت څخه ویستل ینزعوا عنهما لباسهما ویستل دغه ابلیس د دې دوارو سره د دې هغه جنتی لباس ځینلې. اوس په دې آیت کریمه کې دا پیغام پروت دی چې باید چې مؤمن مسلمان یو لږ غیرت وکړي. دا ابایي دشمن دی اوس نن ورځ هم د مسلمان سره په سخت حسد او دشمنی کې ولاړ لکه څنګه چې زموږ د اصل آدم او حوا علیهم السلام سره چې سخت دشمنی و تر دې اندازې پوری چې د جنت څخه دې راوېستل او کالی هم ځنې لري لڅ لپړې. کچیر یو انسان یو بشر یو لږ همت ولري یو لږ غیرت ولري هغه پر خپل مور او پلار باندې سر قربانی هغه وای شي او دا نو دشمن دی دا نو شدید دشمن دی چې زما مور او پلار هم دا هغه جنت څخه راځتلی دي او ان تر دې چې زړه یې نه پسړیږي لس لپړې هم کړی دي. دا نو یو غیرت ورکی مسلمان ته غیرت وربخشي چې غیرت وکړه مړانه وکړه دغه ابلیس سره دوستي وکړه یو خبره یې ممنه یو هدایت چې دی تا ته یو لارښوونه کی په دې غلطه لار کې هغه یو خبره یې ممنه یو حرکت یې ممنه سخت دشمنی اوسی جا کم چه پاغذای که داده برخی او داده گتی اغذایون طول پناشه که معلومه که علم رو بانجی راواله نو بیا اغذایو تمور اینجای شکل دا اغذایون سا سخت بخالفت اظهار وکه او سرگندوانه وکه ارتویش اوی داروس اجی که دا پیغام پروتی یا بنی آدم ای انسان لا یفتنن نکم الشیطان تا جی شیطان پا دوکه که وانه چی پا خطا و طول که جی وانه چی خطا جی نباسی ورته بیدار اوسه کما اخرج ابویکم لکه څنګه چې ستا مور او پلار د جنت څخه راوېست دا اوسره دښمنی وکړه ستا سره هم دښمن دي پاغه لا هم بسنه نه کړې خالی هم ځنه یې کړ جنت کې خالی د جنت څخه راوېست یو لږ مړان وکړه او یو لږ همت وکړه ورته ویش او بیدار اوسه. نو رب تعالی د ذاتي دښمن په مقابل کې مؤمن مسلمان ته دا وروښول چې زما ذاتي نوم په مقابل کې د ده ووایه زه به ستا محافظه او ساتنه کوم. ابلیس لعین شیطان چې دی هغه ذاتي دښمن د بني آدم د مسلمان دی په مقابل کې رب تعالی ورته وویل چې د ځان د نجات لپاره زما اسم ذات ذاتي نوم یاد کړه زه به ستا محافظه او ساتنه کوم زه به ستا عمل او ملګری یم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ووایه چې زه پناه غواړم په الله باندې الله چې دی هغه ذاتي نوم دی هغه اسم ذات دی په اسماء الحسنا کې مرکزی نوم دی دا مرکزی نوم او ذاتي نوم رب تعالی په اعوذ بالله کې مؤمن مسلمان ته خپل بنده ته وروښوي چې دا زما نوم ذاتي نوم یاد کړه د ذاتي دشمن په مقابل کې زه به ستا محافظه او ساتنه کوم. اعوذ بالله زه پناه غواړم پر رب تعالی باندې من الشیطان دغه شیطان سره رجیم چې دی رټل سوی دی راند سوی دی دی شړل سوی دا خبرې دې مسئلې ته به موږ تاسې راورسیږو چې دا ابلیس و شیطان د څه حکمت لپاره پیدا سوی چې نه وای نو به څه زیان وای او چې موجود سوی دی څه حکمت پکښې کې ولي فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمه علماء کرام اهل العلم واي فعل د حکیم چې دی هغه د حکمت څخه خالی نه وي باقي ضرور به ضرور هرومره یو حکمت پروت دا چې د ابلیس په پیدا کېدلو کې کوم حکمت پروت دی دا کتابونو بیان کړی دی یو حکمت دا بیان کړی دی وای کچیر بنی آدم ته د ځمکه په مخ باندې داسې یو څوک موجود نه وای چې د غلط لوري ته غلط لارې ته بللای نو بیا به دا اجر څنګه وای یعنی قانون دا دی چې د یو چا په مقابل کې یو منفی اړخ موجود وي هغه چې د دې منفی جانب او اړخ سره مقابله کوي په دغه مقابله باندې د اجر ورکول کیږي د قابل د دې ګرځېږي چې یو څوک د مقابله وستای د چا په وړاندې چې چیرې یو مقابل لوری نه یو مقابل جهت نه یو منفی اړخ نه مقابله هیڅ فائدہ نه کوي د چا شوق هم نه پرځي نو اوس هم بنی آدم په مقابل کې د انسان په مقابل کې دا ابلیس پیدا شوی دی ابلیس چې پیدا شو په مقابل کې دا دی په مقابله کولو باندې مأمور وګرځېدی مسلمان وخت چې مسلمان دا مقابله کوي رب تعالی اجر ور باندې ورکوي ثواب ور باندې ورکوي دا حکمت پدې کې پروت دی کچیر ابلیس نوای نو بیا خو به دا اجر پسوي نو خو اجر به نوای د سره سره مقابل لوري موجود نو نور تعالی د ابلیس په پیدا کېدلو کې دا حکمت یې شې دي چې مؤمن مسلمان مقابله وکړي د دې خپل مقابله د وجې د تدرانه اجرونه او ثوابونه ورکول کېږي یو دا حکمت دی دوهم دا حکمت دی چې موږ تاسو ورته متوجه شو عود لرګي کتا سي دلی عود لرګي ډیر ښه خوشبو د عطر دی ډیر سخت خوشبو یې لري کچیر د عود لرګي فروت وی الته پسنګي ورني خوشبو یې نه ولاړی چې د درګي چې څو خبر ور باندې ښه شو چې خوشبو یې ولاړس کچیر د ابلیس موجود نه وای دغه انسان د مؤمن مسلمان کمال نه معلومې دي دغه کمال نه معلومې دي چې دا څومره ایماندار دي د ایمان قوت نه معلومې دي څو چې ابلیس موجود سي چې مؤمن مسلمان مقابله ور سره شروع کړی دی ابلیس سره دغه خوشبو یې ولاړس ول دغه د ایمان اندازه هم معلومه اوسه چې څومره قوي ایمان دي او څومره اندازه د مقابله کولای شي د مقابله په صورت کې دغه هغه مقابله وستای اوسه او خوشبوئی ولاړه اوسه د دې حکمت تفارد انسان استعداد په دې باندې معلوم شي او دریم حکمت چې د علماو بیان کړی دی کچیر ابلیس نه وای نو خو بیا به د نفس اماره د لارې سره په مؤمن مسلمان باندې غلط اعمال کېدلې د نفس په کور د قیامت پر ورځ شیدای دو حسابي او د حساب سره مخافسه وي د غټول معاصب پرده باندې تفل کېدل او تفل کېدل وي چې دا تا کړی دا ګورم تا کړی دی تا اوس ابلیس پیدا شوی دی د قیامت پر ورځ یو شه بهانه مومن مسلمان ته جوړه ده چې دای به د قیامت پر ورځ وي چې دا خو ابلیس په ماده شي وو ما خو نه کول ابلیس به د غلارې ته ځما ده کړ د قیامت پر ورځ به د ټول انسانانو بلکې د مسلمانانو د ټول معاصی و د ته منسوبیږي او پرده ورغورځول کیږي امبارونه د دې ظلمونو د دې معصیتونو په پرده ورغورځول کیږي نو دا اکتاله جل جلاله په دغه ابلیس په پیدا کېدلو کې ګڼ شو راځي متونه پراته دي در افتاله هیڅ عمل هیڅ کار هیڅ پریکړه هیڅ مخلوق هغه د حکمت څخه خالی نه خو به هر تقدیر اوس دې زه ترازو چې موږ په مقابله مأمور سوي مور درف تعالی د لوري صفه دی باندې امر سوي یو بای چې د ابلیس سره مقابله وکړو او د ابلیس ته گزارونو زینو بای چې پنه شکو او هغه ته ورنږدین سو هغه کارونه مشتاسي بای چې پریږد د شیطان اولنی کوشش د ابلیس اولنی کوشش اولنی حربه د مؤمن مسلمان په وړاندې دا چې مؤمن مسلمان د غفلت ولوري ته کوشش اولنی چې د غافل کی داغه حقیقت څه وی دی په نور شیانو د مصروف وساتي ولی دای چې ابلیس سیدا گزار کی چې مؤمن مسلمان غافل کی بده کی په نور شیانو یو مصروف وساتي په دې ځکه چې د زړه تلار پیدا کوي ولی ذکر زړه ته د انسو نږدې کېدل د مؤمن مسلمان چې د غفلت ته خوب وسو بیداری د رب تعالی ذکر کی هغه زړه ته ابلیس لار به سپی پیدا کوي د ذکر د نورانیت څخه د خپل کیږي د پر شا باندې رټل کیږي او د منځزي د ټول قوتونو نو اولنۍ حرب د ابلیس داد چې مؤمن مسلمان بده ساتي مؤمن مسلمان بده ساتي او کوشش کی چې په غفلت کې واچي د ذکر الله څخه لري وساتي بل دا مسأله چې موږ تاسو به دا څنګه پیژنو چې زړه ته مو یو وسوسه راولویږي د ګناه کولو، یو خبر راولویږي د ګناه کولو شوق راته پیدا سي، چې ته آیا دا وسوسه ده د شیطان د لوري او که د نفس غوښتنه ده؟ د دې فرق په موږ څنګه کوو؟ دا هم کتابونو بیان کړي دي. پای ورته وګوره، ته متوجه اوسه که د یو ناروا خبر ستا په زړه کې درولویدل، تا اعوذ بالله وویل یا ذکر د رب تعالی شروع کړي، دغه وسوسه ورکه سول. دا چې ورکه سول، بیا دوهم ځل ژر نه راله یا بیا نه راله د سره سره. یو دا صورت دی، بل دا صورت دی چې یو غوښتنه د ګناه مسلسل کیږي، چې تا اعوذ بالله پناه وغواړي، په خپل رب باندې ذکر شروع کړي، هغه ورک شي، بیا غوښتنه، بیا غوښتنه، یعنی په ورځ کې لس واره او شل واره تر دغه زیات غوښتنه کیږي. دغه ډېر د موصیت غوښتنه چې کیږي، دا د نفس د وسوسې نښه ده. او که یو ځل و یا دوه و، بیا ورک شو هغه شی، بیا نه و، بیا بله ورځ یا بله هفته کې پیښ شو، دا د شیطان وسوسه ده. ولې شیطان چې یو ځل راشي، چې دی اعوذ بالله اول سی یا ذکر در رب تعالی شروع سی، دی وشړل سی، دی ولاړ سی. نفس چې دی هغه ډېر ضد دی، دا نفس سره مقابله پکار ده. هغه ډېر ضد دی چې دی شو غوښتنه وکړي، بیا مسلسل غوښتنه کوي، وایي زه غواړم او غواړم. نو مسلسل به انسان ورته بیدار مؤمن مسلمان ویش پی ورته، چې هر څه دی وایي هغه به دی مقابله ورسره کوي. دا د ابلیس د دشمنی په سلسله کې به دا خبره وکړي چې ابلیس څومره دشمن دی. یو بزرګ وایي، وایي یو ځل داسې پیښه شوه چې زه د شپې د تهجد د لمانځه څخه بېده شوم، چې بېده شوم وایي د تهجد لمونځ پاتې شو، چې راپورته شوم وخت تېر شوی، ممکن اذانونه شروع دي یا څه وروسته. وایي نو د هغه څه وروسته ما اودس تازه کړي، ډېر مې وژړل په دې باندې چې زه ولې غافله شوم، د تهجد لمونځ ولې زما څخه تېر شو، په دې مې ډېر وژړل. راتلونکې شپه کې بیا بېده وم، که ګورم ابلیس رالی وزیر رکشي روان، اوه زه اریان لاړم چې شیطان او د خیر کار دی، خو د خیر د کار سره ډېر لرې دی. او نو بیا مې ابلیس ته وویل چې ته د خیر کار خو ډېر سره لرې یې، دا څنګه دا د خیر کار نه ستاسو صادر شو چې زه د تهجد لمانځه ته راکښېنول؟ وایي ده راته وویل، هغه تېره شپه چې مې په تا باندې د تهجد لمونځ پرېښوی، چې تا بیا وروسته ډېر وژړل، هغه دې څو چنده د تهجد تر لمانځه ثوابونه نور ترلاسه کړ. وایي زه ډېر پښېمانه شولم چې نا ته مې بېده پرېښوی. نو نن زه دا دې وختي لارالم، ته مې د خوبه سره بیداره کړلې چې بیا هغه ثوابونه ترلاسه نه کړي. نو څومره دښمنې ده، یعنی مسلسل دا کوشش کی ابلیس چې مؤمن مسلمان ثوابونه ترلاسه نه کړي، مؤمن مسلمان کامیاب نه شي د عبادت په لار کې، دې کوشش کی. په دې سلسله کې د ابلیس د دشمنی په سلسله کې وایي، یو څوک همداسې یو عابد سړی و، د دیوال سره په څنګ کې بیده و، ابلیس رالی دی د خوب راپورته کړي. همدغه بزرګ و، د ابلیس ته وایي و، دا شیطان ته وایي چې تا ولې زه راپورته کړم د تېز، دی ورته وایي، وایي دا مې په دې راپورته کړلې، داسې یو آن بعد داسې پیښېږي، دا دیوال نړیږي. نو چې دیوال ونړیږي، ته به در دیوال راځي، چې د شهادت مقام به تا ته ورسیږي. نو ما نه غوښتل چې دا دومره ثوابونه تا ته ورسیږي، په دې وجه مې ته د خوبه سره ویشت، یعنی د شهادت مقام یې هم نه وبر پېژو. نو ابلیس مستاج سره داسې مسلسل په دې خپل دښمنۍ کې روان دي. د طاعت په لار کې چې کوم یو مؤمن مسلمان لوړ مقام ترلاسه کولای شي، ډېر ثوابونه ترلاسه کولای شي، نه غواړي ابلیس چې هغه شاته ورسي. په ازدواجي زندگی کې د ابلیس ګزارونه څومره ډېر وي، کوشش کوي چې اول ځل یو مؤمن مسلمان نکاح ونه کړي، بیا چې وخت نکاح وسول، بیا دننه په نکاح کې د دې تعلقاتو په منځ کې ډېر ځان اچي، کوشش کوي چې نارینه او د ښځینه په منځ کې، یعنی د خاوند او د ښځې په منځ کې فراق او نفاق راولي، جلاوالی راولي، د مختلف لورو سره ګزارونه کوي. بیا چې څه وخت اختلاف یې راوستی، د دې په منځ کې جګړه او دا شیان پیش کړل، د نارینه د خولې څخه د طلاق لفظ وباسي، د طلاق لفظ یې وویستی، بیا وروسته ابلیس بیا دا ګزارو کې د طلاق ورځینې ایرم کې څومره ګزارونه سول. یو پلای په جګړه سره واچي، بیا د جګړې په بهیر کې د نارینه د خولې څخه د طلاق لفظ وباسي، بیا دا اوس وروسته د طلاق لفظ ورځینې هیر کې، اوس کې طلاق په یاد سیمه توجه سینو خو نکاح به وکړي، او دا چې نکاح هم ونه کی، بیا نو گزاره هم سره کی، په نتیجه کې اولاد پیدا کیږي، اولاد نو بیا څه نتیجه سپل؟ دا اولاد چې پیدا سو، دا نو د شیطان ملګری دی، دی اولاد سره نو بیا د خیر کار نه سره کیږي، چې په حلاله نکاح نه، د زنا په صورت کې پیدا سي، هغه انسان څخه د خیر کار نه سره کیږي. نن ورځ چې دا کوپار کوششونه کی چې په اسلامي معاشرو ټولنه کې زنا زیات کی او زنا ته ودرو کی، هغه اعمال دی ډیری چې مؤمنان مسلمانان په زنا باندې بوخت او مصروف وساتي او ترال شو کمنی کی، ته دا غدا فاره چې څو وخت د زنا د لارې څخه کم انسان پیدا کیږي، هغه څخه د خیر کار بیا نه ساجریږي،
هغه بیا د خیر کار نسی کولای، هغه د فورز په شر په کارونو باندې بولې، هغه د شیطان ملګری دی. هغه په یو غیر مشروع طریقه باندې هغه انسان و دې دنیا ته راغلی دی، هغه به نو څه د خیر کار وکړي؟ هغه بیا تاسو پسې وګوري که مو یو ارمونې ولیدي وی لټوي، په ټول عمر کې به د خیر کار ونکړي. په ټول عمر کې دا د شیطان د لارې سه راغلی دی دې دنیا ته. نو دا د شیطان دښمنی ده که موږ تاسو ورته ویښ او بیدار اوسو، ویښ او بیدار اوسو. ورته شیطان ډیر دروند دښمن دی د انسان د بنی آدم او په خاص د مسلمان دپاره، او دوی کوشش کوي چې مومنان مسلمانانو کې د علم کسان پیدا نشي، اهل العلم پیدا نشي. ولې اهل العلم کې هغه قرآن زده کوي، هغه حجز زده کوي، په قرآن او په حجز کې د شیطان د دښمنۍ بیان سوی دی، موږ تاسو بیان. نو دی وایي چې اهل العلم پیدا نشي، چې علم ته ورسیږي بیا خو بله سوشل وسل کسان واړي په دې دښمنۍ بیا آگاه کې خبر وایي کې چې دا سو دښمن موږ لرو. اوس چې علم نه وي نو څوک څه خبر دی؟ بالا قرار وزي و ننه وزي، بالا خبر نه دی چې زه څنګه دښمن لرم. هغه داسې دښمن لري چې دې دښمنۍ څخه تر هغه وخته آرام نه کښینی چې د هغه وخت چې د مؤمن مسلمان څخه هغه معنوي سرمایه ایمان یو وي، بیا نو دی ورته ووایي وایي زم دسه بېزار یم، که رب تعالی دسه بېزار اوسو زم دسه بېزار یم. دیم پروا نه لري، داسې نه دی چې دی ایمان ځینې یوسي نو د ځان ملګری ګرځي، نه، هم چې بېزار یم. نو دا داسې دښمن دی. وایي یو ځل ابلیس پر اوبو باندې خپل تخت کښي، چې دا یو حدیث مقدس دی، دا د ورځې دا د پوځونو او لشکري ورته راسي، دی ټولو په کارونو باندې وګوماري وایي زه یو لاړ سي د مځکه باندې خلک د شر و لورې ته رابولي. د ورځې په تیرېدلو سره د ماښام په وخت کې ټول د ابلیس کارمندان راځي، دا مشر ابلیس ته دا خپل کارګزاریانې بیانوي، وایي زه ولاړم په مځکه کې وګرځېدم، فلانې سړی مې په دې ګناه باندې اخته کړي، په زنا مې اخته کړي، فلان مې په لواطت اخته کړي، فلان مې په درواغ اخته کړي، په هر یو راځي خپل کارګزاري بیانوي. د فلانې نارینه سمې طلاق په واچوي، فلانې سره مې دا وکړل. خو یو ابلیس راځي هلته ډېر کمزوري ظاهرا معلومیږي، د تور وړاندې کېږي، وایي یو کوچنی روانو سپاره یا نورانی قاعده یا قرآن عظیم شان دا په بغل کې روانو، د دې زده کړې کول زه په لار کې ورته ودرېدم. نو دی مې د دغه علم څخه د قرآن د زده کړې څخه راوګرځوي، وایي ابلیس ورته راولاړ سي، دغه کمزوري شیطان ابلیس دا راواخي په ځیګر پورې ټینګ ونیسي، وایي اصلي کار تا کړی، په غاړه کې یو قسم هار واچي یا پر سر باندې تاج ورکشي، وایي کار اصلي تا کړی. ولې دا کوچنی پتلی کرا کرا د کلونو په تیرېدلو سره د قرآن زده کوه، د قرآن معنا یې زده کول، علم یې زده کوه، بالاخره په خپلو په دې دښمنۍ زما آگاه کېدی، بیا هغه سه وروسته نور کسان هم آگاه کول، د دې سه لوړه کیسه جوړېدل. نو دوی کوشش کوي ابلیس چې مؤمنان د قرآن د زده کړې سره د حدیث د زده کړې سره د علم څخه محروم کړي. دا د دې یو مهمه حربه او جګړه د مؤمن مسلمان سره. د سالکینو په لار کې د ابلیس چې د کومو لارو سره دی راځي، اول ځل د شهواتو د لارې سره مؤمنانو ته راځي. کوم کسان چې د رب تعالی عبادت کوي، د رب تعالی په عبادت باندې ځانونه مصروف ساتلي، هغه ته راځي اول شهوات ور مخته کوي، دا شهواني شیان په دې مصروف کوي که هغه گزار ونه کړي بیا شبهات ورته راولي. دغه شیانو کې شکمن کېدل چې دا به صحیح کوونه سي، بیا د دې لارې سره کوشش کوي چې دا کسان د عبادت څخه دي واړي او د عبادت خوند ځینې لري، چې دا د بل دښمنۍ ده. د مؤمن او د فاسق علامه به سي، یو سړی مؤمن دی بل انسان فاسق دی. فاسق دا معنا چې د رب تعالی د عبادت څخه ځان ګوښه کړی دی، لري کړی. نو د مؤمن او د فاسق نشه بدای وای، مؤمن مسلمان څخه چې یو ګناه صادر شي، هغه دا ګناه دومره ورته درنه دی چې زما پر سر باندې غر پروت دی، اوس را باندې راایل نه شي. دا چې یو څوک چا باندې دا حالت د ګناه په صورت کې ورته راسي، دا دې نشه چې دا مؤمن دی، دا مؤمن مسلمان پاک او سپېڅلی څوک دی. ولې ګناه چې ځینې وسول ډېر درنه ورته معلومیږي، نیشه تحمل کولای، متصلن پښیمانی ښکار کی او د رب تعالی ته د عاجزي او د جړه لاس پورته. او فاسق انسان هغه دی چې ګناه ځینې وسی هیڅ پروا نه لري، لکه مچ چې راشي پر پزه کښینی او وال وسی، مچ چې پر پزه کښینی ولاړ شي، خو نو هیڅ تشویش نشته. هغه فاسق څوک چې ګناه ځینې وسی ډېر معمولی ورته معلومیږي، وړه ورته معلومیږي، سپک ورته معلومیږي، پر ده باندې ډېر بوج نه راځي د ګناه په وجه. نو دا قریب انسان داسې حالت و، نو دا فاسق انسان دی. باید چې د مؤمن مسلمان کوشش وکړي چې د دغه حالت څخه ځان وباسي، باید چې وړه ګناه ده ته درنه وي، او درنه ګناه دومره ورته درنه وي لکه غر چې قربان راایله نه شي. اوس به موږ تاسو ته په لنډو ټکو باندې د شیطان د تجربو خلاصه ووایو. چې شیطان چې کوم تجربه د کړی دی یا کوم حربې د مؤمن مسلمان سره لري هغه به بیان کو. اول ابلیس دا کوشش کی چې یو مؤمن مسلمان د یو خیر کار فکر وکړي، چې د یو خیر کار وکړي، صدقه وکړي، خیرات وکړي، عبادت وکړي، د دې امنیت ته تور ولاړ شي. ابلیس د دې مقابله کوي چې دی باید چې دا ونه کړي. که چیرې په دغه حربه کې دی ناکام شو، بیا اکار دی کوي، خامخا دی په دې باندې مصروف کیږي، بیا کوشش کی ابلیس چې دا ورته وایي چې صحیح دي که یې خو یې خو نن دې پاتې سي سبا ته څه تاوان کوي. یعنی دا جګړه ده، دا وایي چې موږ تاسو ورته ویښ اول ځل مو نه پرېږدي چې جامع ته راسو د صحت تک شي، د جمعې لمونځ وکړو، نه مو پرېږدي چې یو صدقه و یو خیرات وکړو، پر زکات ورکړو، نه مو پرېږدي. دا دې یو څوک په دې خپل عزم کې ټینګ دي، وایي خامخا زه زکات ورکوم، زه صدقه کوم، خامخا زه د جمعې لمانځه ته ځم، خامخا زه نصیحت اورم، خامخا هغه فلان عبادت کوم، دا کوم. دوی په دې ځای کې ناکام شو، چې ناکام شو بیا ورته وایي ښه آسی دي چې که یې خو زه سر مسلمه ده ویک، مګر خو نو نن ضرورت چې نه سبا یې څه پېښ سبا چې بیا آمدګي شی وه خیر اوس خو دې په ابله هفته کې وکړه. که چیرې دغه حالت پر یو انسان رالی مقابله یې نه وکړل، بالفور یې عمل ونه کړي، یقینا نشي کولی. دا موږ ته معلومه ده، دا یقینا موږ ته هم مسلمه شوې ده، ثابته شوې ده په عمل کې مو لیدلې. بیا هغه دی هغه انسان وایي چې نه زنډو مې نه، خامخا زه دا عبادت کوم، مالی عبادت کوم، ځانیا عبادت کوم، خامخا کوم. بیا چې دې شروع به وکړل، بیا ورته وایي اینو کې چیزی وکړه، پلانې کار پاتې دی، اوه دلته کار کوي، پلانې کار پاتې دی، ژر ژر سره وکړه، عادی مخته شي، ژر ژر کار عبادت ته لاس ورکړي، ثوابونه یې نه وګټي. ولې په هغه شکل چې دی په مامور سوی دی چې هغه عبادت دی، باید چې په هغه شکل اوسي، د هغه سو وباسي. یو سړی دی مثال وایو، دا دی یو دیګ ورجې په خیر کې خیرات دی، چې د تخیرات کې یو ځل خو نور پرېږدي ځنډې، بل اخره دا دی وکړي چې وی کې دننه په دې خیرات کولو کې بیا شیطان داسې یو شی عمل د دسوک خپل درد ورسي، ټول خلکو ته بد رد وایي، څوک وایي څه څوک په خلو باندې زیر ثواب نه ځنې ولاړ شي. نو دا چې نور دا شان هم تاسې ورته پیدلای شي او ورته متوجه کېدلای شي چې دا د شیطان یو حربه ده. بیا چې په دې ځای کې کامیاب نه شو، تلوار یې د ده سو نه کړ، بیا دا ورته وایي په زړه کې، وایي ولا ته خو نور دا ټولو خلکو شی، ولې هېچا دا کار نه دی کړی، هېچا دا کار نه دی کړی، ټول خلک په دې کې ناکام راغلي، ته چې یې دا ټولو خلکو شی، دا عجب چې ده ته پیښ شو یا انانیت ته پیښ شو، بیا ثوابونه ولاړ، بیا کار خراب شو. نو دا په ټولو اړخونو کې د شیطان د حربي او جګړې چې د مؤمن مسلمان د طاعت په مقابل کې دی کوشش کی، کوشش کی چې مؤمن مسلمان مخ ته ولاړ نسي او د عبادت په لار کې دی کامیاب نسي، او د عبادت ونه کی، یا د سره ونه کی، یا کې شیر وکي هغه هم داسې ویل لکه نه کول، هیڅ ثواب په هغه کې نه، کوشش کی. نو دا ټول دا خبرې د دې ښکارندوی کې موږ تاسو ته دا خبره په لاس راځي چې دا شیطان رښتیا هم هغه ډیر درون دشمن دی. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بشک شیطان چې دی هغه ستاسو دشمن دی، رب تعالی وایي تاسو په دشمنی باندې ونیسی، ورته متوجه اوسئ، د ده د گزارونو ځایونو په نښه کې کوشش وکړي چې د ده سره خبره ونه مني، چې د سوای بای چې هغه نور سره ومني. معلومه خبره ده چې د رب تعالی امرونه چې دا ټول رب تعالی هغه امرونه چې دا هر امر باندې عمل کول دا په شیطان باندې یو گزار دی، دا هغه امرونه پرېښول هغه د شیطان یو لار ده، شیطان فرمایش دی، د شیطان غوښتنه ده. با هیڅ مؤمن مسلمان ورته بیدار اوس به موږ تاسو ته خبرې تر اورېږو چې د شیطان څخه د حفاظت لار څه ده. یعنی دشمن خو سودا خو مسلمه خبره سول، ثابته خبره سول چې ابلیس چې دی هغه زموږ تاسو دشمن دی. ولې زموږ تاسو رب تعالی عز اسمه هغه هم عادي په صراحت باندې فرمایي چې دشمن دی، او موږ تاسو هم دا جواب ورته چې دشمن دی. نو د حل لار به سي څنګه به موږ نجات پیدا کړو؟ د حل لار به موږ تاسو داسې یو مثال ووایو، که چیرې یو څوک یو کور ته ورځي، اکور والا یو قوي سپی ولري، سپی ولري، دا میلمه روان دی وجه کور ته ورځي، دی چې وجه کور ته ورنه نوځي په لاره کې سپی ولاړ، اوس د دې سپی څخه د ځان ساتنې لار بچي، یو لار خو یې دا ده چې دا میلمه وجه کور ته ورنسي، وجه سپی په لار کې ولاړ دی پر شا ولاړ، دا خو هم هدف دا میلمه ترلاسه نه کړي، ولې دا یو هدف چې دی وجه کور ته خیال چې غرمه تېرول یا شپه کول یا ډوډۍ خوړل یا آرام کول، دا مقصد یې ترلاسه نه کړي، دا خو هم د کامیابۍ لار نه شوه. سپی په لار کې ولاړ دی، د سپی د وجه څخه شاته ولاړ، اکور و کوټې ته نه ور، یو لار یې دا ده، خو دا لار چې د مقصد د ترلاسه کېدلو لار نه شوه، صحیح لار نه ده چې سړی شاته کېږي. دوهمه لار یې دا ده چې د جسپی سره مقابله شروع شي، دا میلم چې و دې کور ته روان دي د ځان سره لرګي او ډبري واخی د سپې په ډبرو په لرګو ویو رواني بلخ تا هم سی لار نه د ستړیا لار ده د زحمت لار ده ولې دې چا کوټي او کور ته ځان رسي چې سپې په ډبرو په ټنګان وي ممکن کېدل سي چې سپې هم د زخمي کې یا سره وي دواړه لور زخمیان سره خوش سي دا هم سی لار نه نو شلار ادا ده چې دا میلم و دې کور تورچې د کور مالک تورځه چې پلان یې کا د سپې درو ګرځ هغه به راشي د سپی به ونیسي په ډېر اسانۍ باندې هلته به وتړي میلمه به راځي په کوټه کې بخشي دا ښه لار په دې درو سرو لارو کې دا ښه لار اوس هم مؤمن مسلمان چې دی چې د دې سپي ابلیس څخه ځان ساتنه غواړي ښه لاره یې دا ده د آرام لاره یې دا ده د کامیابۍ لاره یې دا شاته کیږو به نه راځي به خپل مقصد مقابله موږ نسو سره کولی په دې وجه نسو کولی چې داسې ابلیس دی موږ یې تاسې نه وینو دی مؤمن موږ تاسې نه وینو یو دښمن چې څوک نسي لیدلی نو خو د سړي زړه نه په سړيږي چې اوس مو لیدلی خو سړی به ویشتلی وای په توره به یې والی وای په لرګي به یې والی وای په ډبرو به یې ویشتلی وای وینو نه نو دا د قوت نښه ده نو مقابله خو موږ نسو ورسره کولی نو ښه لارې دا ده چې د دغه مالک ته یې ورږه رب تعالی ته یې ورږه چې یا الله دا ابلیس هم تا پیدا کړی دی ستا مخلوق دی یا الله نجات راکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړو یا الله په تا سره ستا په اسم ذات سره پناه غواړو تا ته مو پناه دروړې رب تعالی بیا هغه شان دی چې رب تعالی چې دی هغه د شیطان ټول لارې چارې د ټول اهداف ویني شیطان نشي کولای چې رب تعالی وویني نو رب تعالی ته چې موږ تاسو پناه وروړل هغه نو داسې پناه ده چې رب تعالی به موږ تاسو سره مرسته کوي مدد به کوي په موږ تاسو به رحمتونه پیزان کوي د دغه ابلیس د ګزارونو سبب محفوظ ګرځي رب تعالی چې موږ تاسو ته دنیا کو اعمال د کول توفیق را عطا کی وصلی اللهم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحابته اجمعین.